دولس بجې شو. السلام علیکم، احمد شیبریم تاسو ته راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان په ختیځ کې د سلسله د قربانیانو شمیر تر 900 واوښت. د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې ویاند یوسف حماد اسوسییټډ پریس اژانسته د دې تلفات خبر ورکړ او زیاته کړه چې تر دې دمه چې کوم شمیرې دوی تر لاسه کړې دي تر 3000 ډېر کسان ټپین شوي دي. وړ مشپه د شپږ شیخته په کچه سلسلې د افغانستان په ختیځ کې په کونړ کې تر ټولو ډېر تلفات اړولي دي. رویټرز اژانس خبر ورکوي چې د دې سلسلې له امله تر 8000 ډېر کورونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د بهرنیو د مرستو په دوام د متحده عربي اماراتو د ژغورنې ټیمونه افغانستان ته استولې دي. د متحده عربي اماراتو د رسمي اژانس وام د راپور له مخې د دغه هیواد مشر شیخ محمد آل نهیان په خپله د ابوظبي ملکي دفاع ملي ساتونکو او د ګډو عملیاتو د قماندې ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې له زلزله ځپلو سره په افغانستان کې مرسته وکړي. متحده عربي اماراتو د دوشنبې پورس له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو شمېر خوراکي مواد، درمل او د خیمو په څیر د ضروري وسایلو مرسته هم وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی بیا د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د بشري مرستو ډاډ ورکړ. تر دې مخکې بریتانیا له زلزله ځپلو سره د 1 میلیون پاونډ بیړنۍ مرستې اعلان وکړ او تر هغه مخکې هند 45 ټنه خوراکي مواد او د زرو خیمو مرسته کړې وه. یو شمېر افغان سوداګرو هم د مرستو ژمنې کړې دي. د دوی په ډله کې میرویس عزیزی له زلزله ځپلو سره د 500 میلیون افغانیو د مرستو ژمنه کړې ده. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو ویلي چې له متحده عربي امارات سره د لوبې ټول فیسونه چې له 100,000 ډالر کې شي د زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته کوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د دوشنبې پرځ د هلیکوپټرو په درې اتیا پروازونو کې زر تنه ټپیان له زیانمنو شویو سیمو انتقال کړي دي. په کونړ کې چې د دوشنبې په شپه وړ مشپه زورورې سلسلې دا ولایت ولړزوه، ځینو زیانمنو سیمو ته د ځمکې له ځمکنۍ لارې ډېرې پیچلې دي او یوازې د هوا له لارې ورتګ ممکنه دی. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی هڅه کوي د ډېرو پروازونو په ترسراوي سره په سیمه کې ایسار ټپیان او مړي سي مراکزو ته انتقال کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشیز ته د وینا پر مهال وویل چې په اوکران کې جګړه د روسیې د برید په پایله کې نه بلکې په کیف کې د لویدیز په ملاتړ د کودتا له امله رامنځته شوه. د پوتین اشاره هغو لاریونونو ته وه چې په نتیجه کې د اوکران پخوانی مسکو دوسې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په 2014 کال کې بې واکه شو. یانوکوویچ هغه وخت له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ تړون لغوه کړی و او مخې روسیې ته اړولی و. د شانګهای سرمشیز ته په وینا کې پوتین پرون هغه څه چې د دلویدیز له خوا له ناټو سره د اوکران د یو ځای کولو هڅه وبللې د روسیې امنیت ته مستقیم ګواښ یاد کړ. ناټو په کراتو د ادارت کړي. پوتین د شانګهای د همکاري سازمان ستاینه وکړه چې غړي یې بیلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیا، ازبکستان او تاجکستان دي. د شانګهای سرمشیز د دوو ورځو لپاره د چین تیانجین کې جوړه شوې و چې د دغه سازمان د غړو هیوادونو ولسمشران او سرریاسمانو پکې ګډون وکړ. راشد خان په شلو ورځو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شلو ورځو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي باولر ټیم ساوتی د 143 وکټو مات کړ. راشد خان بیګا د متحده عربي اماراتو په وړاندې لوبه کې 3 وکټې ترلاسه کړې. خان په تجارتي او غیر نړیوالو شلو ورځو لوبه کې هم د تر ټولو زیاتو 143 وکټو ریکارډ لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول کی قدر منو ګل لیسه کون کو زه پرشنا غم پاری اوس ربه هم تاسو ټول ته شراغلاس مې ما دی ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوست ته له د چ تاسو ټول قدر منو ګل لیسه کون کو برتر او چور صحت مند او سری او د صحت جامع پتن ترنو ز کون کو د چ مرستا سودنن ورسی لوست پنځم لوست نو له د چ لري ورسی لوست نو په پراو د کیک ډول سره څکړو سری او نو لوست پرامد کی ولري. قدر منو زکون کو زمرا استاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د ډبرو سکاره او زمر په هیواد کې د حق قانون په حق لده کتاب سپاله د سرویشتې مې نه پیل بهتر پنځه سیمې سپې پرین همدارنګه زمرا استاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي له لومړی د ډبرو سکاره او زمر په هیواد کې د حق قانون دویم نیپت او غاز دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ زمرا تاسو په لوست کې ولولو په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدر منو ګړلې زکون کو د پراته او جواب د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او مجھے گلالی زکون کو دلوس دپیل پر شبو کی لمرے مجھے تاسو در دبر اسکارا از مرفی حواد کی دا ہوئی دا کانون پا حق لمالمات لاست رو چی در دبر اسکارا ستا ویر کی جا از مرفی حواد کی سمرش میر کانون و زیر ملری دا چی مجھے تاسو طول پو ہیجو در دبر اسکارا حق زیر میدی کم کی چی دا بزمک کی دا نباتاتو دا پاتشینو چی خلاص در اغلی دی یعنی زرگونا او ملونا کلونا مرکی کل چی نباتات در زمکی دا بشار لاندی را غلی و او دا اکسیجن نور ترسی دا دا تو دوخی درجه اور بندی زیاده سیوانا دا بشار لعمال چی خلاص دا دبر اسکارا را میسه سیوی دی چی دغه ډبر سکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي دغه سرچینې چې ډېر نو زده کوونکو یو څه ارزانه دي نو ځکه یې اهمیت زیات دی یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې دغه سرچینې چې دی په ارزانه توګه سره پیدا کیږي نو اهمیت یې ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی د هیواد د بیلا بیلو برخو کې دا پیدا کیږي چې کوچنی زیرمې هم لري او لوی زیرمې هم لري چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیدا کیږي چې نن ورځ موږ تاسو هر ډول به په خلص ډول سره ولولم دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنه زده کون کو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه ډبر کوم سکاري چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 شلم هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیک پو و چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبر سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړه کې دغه د ډبر سکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا و مونتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو یو سر شل زرو ټن تر رسیدا خو ورسته چې کله دغه دویم نړیواله جګړه تیر سول او د دې څخه ورسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به تر لاسه کېدل د یو سر شل زرو ټن څخه تر یو سر شپږ زرو ټن پورې ورسېدل چې زموږ په هیواد کې زیات شمیر سیمې دي چې په دغو سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي او هم د رارنګ د دې تر څنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبر سکارو بیلابیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ځې په لوست کې ولولو لمړنۍ برخه چې ده لمړنۍ ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غوره کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په انتر سیمه په پرد ټولو په سیمه په پرتل لمړی توب لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمې له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې زیرمې چې دی درنه ځکه کوونکو څلور اویا میلیونه ټن تر رسیدي چې له دې څخه ګټه تر وسه پر نه داخستل سي البته اخستل سي وي خو په پراخه توګه سره ګټه نه داخستل سي وي خو دغه د ګټه اخیستنې وړ دي چې د کورونا په تدول کې او تودوخه په راوستل کې ستر رول لوبوي او هم چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لري خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدای چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پلی همري صنعتي شار جنوب ته په یو سلو لس کیلومتر واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري چې دغه ډبر سکاره چې دی په خپل شل کیلومتر واټن لري او دغه کان چې دی د ډبر سکاره قیمت او کیفیت لپاره څخه ډیر ارزښت نه لري د دې لامل دا دی درنه ځکه کو د دې دغه کوم طبيعي جوړښت دی د طبيعي جوړښت لمره څخه یو سر پیچلی دی او د رئیسترو په وخت یو ستونزه باندې چې کله رایستر کیږي نو دلته یو څه وخت نیسي نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري دغه قانون چې دی درنه زده کوونکو د سکرو زیرمې په 1500 زرو ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د شکاري درې د پخوانی سړک تر څنګ اټکل تر څنګ موجود وي نو ځکه لډيري مودي راهیسي د کار نه دی سره اخستل شوی ناکسل کیږي دغه درې چې دی یا هم د اسکاری چې دی درنو ځکه کو په دولتي دارو کې روښتونونه او د کابل شهر په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي هم چنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل چې دی په خپل د کرکره د ډبرو سکرو کان دی د کرکره د ډبرو سکرو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېر کیږي چې دا هم په خپل د پولی همري شار څخه د لس کیلومتره لیرې د جنوب په ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه کان د ډبرو سکرو ټوله اندازه له هر پوړي دوه یا هم درو مترو پوړيوالي لري چې 45 میلیونه ټنه شودل شوې دي او د سکرو جستې شا او د کار ور جستنو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه کان په خپل درونه ځکون کو په 1415 یا هجری لمریز کال کې د غوري اسمنټو له پاپریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده او دغه خپل چدي درونه زده کوونکو درې زره او اته سوه ګوټنو څخه زیات کانونه په چدي په 1401 هجري لمریز کال کې راایستل شوي دي چې مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي او همچنان اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکرونو کانونه چې دی هغه په خپل د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکرو کانونه دي چې دا هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي دغه کانونه چې دی درنو ځکون کو د لامه څخه من میږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځو کې سیمو کې یو سلو لس کیلومتر په واټن کې د سبزک غاښ څخه لاندې د کراه د سین پورته خواته موقعیت لري یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت چې دغه قانون چې دی درونه زده کوونکو د دې کاني زیرمې چې دی 9.5 بلیونه ټنه شودل سوي دي دغه قانون د 1408 هجری لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات دي 30000 ټنه او کلنی عواید دي 6 میلیونه افغانۍ ته رسیدلې دي همدغه اوس په اعلی او ترګټي اخیستنې لاندې قانون زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې د دې سیمې د ډبرو سکرو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري دغه قانون د ډبرو سکرو څخه د هرات شروالي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنی سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنی په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی نو درنو ځکه کو دا اوس موږ تاسو د لوس دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کانی زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستل اوس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو نیپت او غاز پیژنو دا چې موږ تاسو ته معلومه ده چې نیپت او غاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د پزمکه کې د حیواناتو د پاتشینو څخه مېستر اخلي یعنی په د حیواناتو د پاتشینو څخه کله چې په ملیونونو زرګلو کډونه مخ کې حیوانات پزمکه لاندې راغلي وو او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوی او وروسته د پزمکه تر لاندې د حیواناتو رسوب کړي وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له قبل څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي شې دي دغه په نیپت او غاز باندې تبدل شي ونه موږ ویاله سو چې نیپت د سپزیدلو وړ ما یده چې د زمکی لاندې په لاندې کې د جو لاندې او جوړو برخو کې موندل کیږي او په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې ځینې وختونه تر زمکه لاندې د فشار له کبله سره د زمکه سر تر لوړیږي کله چې د زمکه فشار پر اورګانیزیات شنو په واقع وخت کې دغه کوم نیپ چې دی د زمکه وسر تر پورته کیږي او دغه توګه چې دی درنو زده کوونکو په ملیونونو کلونو مخکې د ژوندۍ ژوند او عضوي توکو د پاتشینو څخه مېستر اغلی دي نو موږ ویل سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کانی توکو له جملو څخه شمېر کیږي یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې د سپان په توګه باندې ترې استفاده کیږي او ډیر د نیپتو درایستلو لپاره جوړی ساکانه کیندل ته ضرورت دی او ډیر پر لیو نلونه ته ضرورت دی او هم چې نن د دې ترڅنګ د نیپتو ساکانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه استل سينه په دې توګه سره هم نیپ پورته خاطر اوزی او یا هم د پمپ په واسطه سره راایستل کیږي یعنی یو ډول پایپونه چې د امزګي د داخلي جو ورسته دغه پایپونه په واسطه سره نیپ تنظیم کې پورته خاطر راایستل کیږي چې هم نیپ تور رنگ لري، خو وروسته تر چینولو یا هم تر صفولو څخه وروسته په چین ځایونو کې رنګ بنفش ته راځي او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځېږي. چې زموږ په هېواد کې ډېرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نفتو زیرمو اټکل شوی دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کومو زیرمو ته ویل کېږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې موږ تاسو په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي او همچنان یو له مهمو سرچینو او ارزښتمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښتمنه او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویلی شو چې قانون هم د ژوندۍ ژوو د پاتېشونو څخه د عضوي موادو د ترسوب او د تودوخې او فشار له امله څخه د هغو د هوا د نه رسېدلو یا هم اکسیجن د نه رسېدلو له امله څخه چې بڼې یې بدلون موندلی دي په ګاز شکل باندې بدل شوي دي، دې ته موږ او تاسو ګاز وایي. چې ګاز په خپله مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هغوی لوی زیرمې د هېواد دننه د لګښت لپاره او هم له هېواد څخه بهر هېوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیاوړي کې مهم رول یې لوبولی دی. د اوسمر د ګران هېواد افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات شته، ځکه چې زموږ هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زر کلن تاریخ لري. په همدې خاطر سره په اوسني وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپله د خواجه بولان ده او څلورمه په خپله د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټه اخیستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د ګاز زیرمې لاسته راوړل کېږي. چې نن ورځ په لوست کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کانون زیرمې چې د پخپل د شبرغان شار شمال ویدیسته د 20 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو زده کوونکو د کیندلو شوو ساګانو شمیرې 250 تر سیږي چې ټوله زیرمې 4.8 میلیارد مقاب متر کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټه اخیستنې وړ ده او 4.8 میلیارد مقاب رایسته شوې دي. همچنان بل هم د ایتیم تاق د ګازونو دی چې ایتیم تاق ګازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کېږي چې دا هم د شبرغان څخه د 40 کیلومتر لیروالی لري چې د سوان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې دغه ایتم تاک کې کله چې دغه زیرمې رایستل کېدلې درنو زده کوونکو، د دې زیرمو دغه چې دي 4.8 میلیارد مقاب متر شوتل شوی دی چې کله په 1950 کال کې چې دغه زیرمې برمکول کېدلې نو په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېده چې ډېر کلونه سوځېدلو په ترس کې ډېر میلیونه مقاب ګاز یې وسوځوي. او همچنان درېمه چې دي هغه په خپله د جکردوک ګاز کانونه دي، دا هم د شبرغان له ښار څخه 45 کیلومتر لیرې د جنوب لویدیځ که موقعیت لري او سلرم هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شهر د 10 کیلومتر ختیځ په موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم د لوسراتون کې برخه کورنۍ دنده ده چې دوه سوالونه دي. هر سوال ته مطابق جواب ورکړي. لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي، دویم سوال د قرقرا د ډبرو سکارو نه تشریح کړي. نو قدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. شو وخت لا پمان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدر منو کول علی زکون کو زای برشنا غم خاری بزر به هم تاسو ټول ته شرغ واس مهم د ول سم ټول کی جغرافي مزمن پینس بلوستا اله د چې تاسو ټول قدر منو کول علی زکون کی برتر او جوړو صحت مند او سر یو د صحت جمع پتن می تر نو زکون کو د سیس مر استاد سود د ول سم ټول کی جغرافي مزمن پینس بلوست نو اله د چې تاسو ټول بد تیری وزلستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر یو سیږي او نو لوستا مرګی ولري. البته درنو زده کوونکو، د طلب سری یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې ستاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ، تاسو ټول خواجه زده کوونکي باید خپل ځانونه سره د دولسم ټولګي جغرافي مضمون کتابچه او قلمونه ولري ترڅو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونه سره نوٹ کړئ. د درنو زکون کوز مرسته سوده در نن رزی پینزم لوست موضوعانی یه هم هاگه اختب شنن رز به مرابطه سو پلوست که ولولو عبارت دیله لمره دین دویه میشم یعنی نن رز به مرابطه سو زمردکران هیوار افغانستان تا دین او جیب پا حق لبش بر معلومات تر ناس کرو نهیله ده چی تاسو طول درن از دکون که دلوست در پای پر رسر مالتیا وکری او یو سزده کری روز دکون که واس هم را گرزو دخبل نوی لوست بر لور بندی لکه سرنگ چی میاده منو بکرل نن ورز با مرد تاسو زمردگران هیوار افغانستان ده دین او جیب پا حق لمعلومات لاست درانو خود لوست ده پیل پشی بو که با لمره مرد تاسو زمردگران هیوار افغانستان ده دین پا حق لمعلومات لاست درانو چی سوم را سرانه کسان زمردگران هواد افغانستان که ده کم دین پیرواندی او کم دین پا عام دول سر زمردگران هیوار افغانستان که اوس وجود لری خو او مخ کی سدول دینون زمردگران هیوار افغانستان که موجود با خوشو زکن که کچیری مراب تاسو متوجه و سیجو ده انسانان چی دی لخبولو اکیدو سرجمن که وی او هر انسان چی دی جرا اکیده او باور لری هم دارنگا مراب تاسو کچیری مراب خلقو تا او گرو نو لردی رو پخوا وقتو نو راحیسی سخا ده بیلا بیلو دیننو فیروان و او بیلا بیلو دیننو بندی اکیده درلو در او ده هاگوی پیری بی کول خوزو مش ده نیکنو یعنی اریایانو سیمو تا ل کوچیکی دو مخ کی ساده عین درلو ده یعنی کلی چیز مش نیکونه کلی چی افغانستان که لومړنی کسان چې اوسېدلې چې د اریایانو په نامه سره یادېدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لومړنۍ مدینه چې وو په بختي یا هم برق کې موجود وو نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدلې د هغوی کوم عین چې وو په ډېر ساده شکل سره وو دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغېزه درلودله مقدس یې ګڼلې یعنی په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپېڅلی نوم ورکړی وو چې د افغانستان خلک سره له دې چې په ختیځو او ویدي او برحماني زړې عقیدې پیروان وو خو د هېواد په شمالي لویدیځو سیمو کې یې زردشتي عین په زیاته کچه سره رواج وو خو کله چې بیا له میلاد څخه مخکې په 200 اشپیژم کال کې د اشوکا بودایی عین د تبلیغ د پرولو لپاره ملا وتړل نو د هغه څخه د تاریخ نظر کاله وروسته هم عقیدې د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ رواج ومونده چې په د فکر په هنر او فرهنګ له پلوه څخه د خلکو په ژوندانه باندې ژوره اغیزه وکړل او زیات شمېر کسان یې بودایی عین ته راوبلل چې دغه بودایی عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شاره پورې وغځېدل خو په دغه عین وخت کې درنه زده کوونکو کله چې د اسلام مقدس دین په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بېلابېلو سیمو کې خپور سو نو بېلابېل دینونه لکه زردشتي بودایي او لږ څه آسماني دینونه لکه یهودیت مسیحیت په خراسان یا هند زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج بلري وجود نه درلودل په هغه وخت کې یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس دین په ټول افغانستان کې رواج نه و ځکه زیاتره قبایلو به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین تر څنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایي و همدارنګه ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت مسيحيت او داس نور بودایي دینونه هم موجود و نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان یې هم اوسنۍ افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفه دی په واکمنۍ کې د هغه په د واکمنۍ یې هم سلطنت په وخت کې په 25 هجري کال څخه وروسته کله چې 25 هجري کال تیر شو نو د اسلام په فتوحاتو لمون افغانستان ته هم راورسېدلې په هغه وخت کې احنیب بن کیس د هرات ښار ونیول کله چې د هرات ښار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین باندې مشرف کړله او حضرت عثمان او درته خو چې دریم خلیفہ او عبد الله بن عمر د لشکرو مشر وټاکه چې عبد الله بن عمر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا تلقان همدارنګ کندهار او غزنی فتح کړله او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړ خو یو ځنی سیمه چې ودر نه ځکون کو هغه د کابل سیمه و چې په کابل کې خلکو ډیر زیات مقاومت وکړل دغه د کابل کوم شار چې وو کابل شار یو کال محاصره کړ او په ډیر مشکله توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل چې په هغه وخت په تیرې دو سره د افغانستان ټول سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفي سوي وي یوازې یو سیمه چې وه هغه کفرستان و چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سره یې څو وي نو دغه یو سیمه نو تسلیم شوی او دغه یو سیمه نو د اسلام مقدس دین یې نو راوړي، خو پخوانی دین تر ډیر مودې پورې دغه سیمې وساتي او د پخوانی دین پیروي کوله. خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشراب سو او هغه سلطنت درلودي. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنو زده کوونکو، هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده، لکه یهودي دین و هندو دین و بودایزم و هر دین چې و، هغوی ټولو دا اجازه درلودله په آزادي سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړلی سي، ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زوره په هیچا هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د معتقدونو او احکامو مخالف واوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغسې یو اعلان وکړه. او همچنان په اوسني وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې که چېرې موږ تاسو سلنې ته متوجه واوسېږو، 99.6% خلک چې دي د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي. یعنی زموږ ګران هېواد افغانستان یو د اسلامي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکان په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي چې اکثری سوداګري هم تجارت مخې ته وړي. او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې د حنیفي مذهب پیروان دي، یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي هم سنی دین پیروان یو، او د تشیع مذهب پیروان هم لري چې د افغانستان اهل تشیع په جعفری او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو پوسي واوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفه په وخت کې او څرنګه زموږ هېواد ته راغلی. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به زموږ د ګران هېواد افغانستان د ژبو په هکله معلومات ولولو. روزګر کول که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو، هر هیواد خپل ځانته ځانګړې ژبه لري او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کتو سره یې هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمې په کتو سره خپل ځانته یو ځانګړې ژبه غوره کړې ده. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د ویونکو پر شمېر پورې مربوط دي. څومره کسان چې په کومو ژبو باندې خبرې کوي، هغومره د دغو ژبو تقسیم بندي هم پر هغو پورې مربوط ده. د مثال په ډول سره که چېرې موږ تاسو وایو پښتو او دري زمرد کران هیواد افغانستان یو له پیراسو صحو څخه بدل کیږي، یعنی یو له هغو عمومي ژبو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر خلک اور باندې خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبه باندې پوهیږي. خو په اورمړي او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي، یعنی زیات شمېر کسان چې دي په افغانستان کې چې استوګنه کوي هغه ټول په پښتو او دري ژبو باندې پوهیږي. خو لږ شمېر کسان چې دي هغه په اورمړي او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي، یعنی اریانی یا هم هندي ډولو باندې ویشل کیږي، چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نن ورځې کوونکو د هیواد په جنوب لویدیځ کې، شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او په هغه ځایونو کې نو مشهور ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې ژبې په هغو ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړي او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي، چې په هندي ژبو کې کوربتي، ګلشایي، تیرایي، سندي، پنجابي شامل دي. او همدارنګ رویدا شبی چې د اریایي او هندي ګروپونو ترمنځ یو څنګه ګړل کیږي، دا هم په ځینې سمو کې رواج لري. نو موږ ویل سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودی لړۍ یې پکې کې شامل ده، او زیات شمېر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي. او یو لړۍ بیا هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزی آسیا پر مربوط دي، یا هم مرکزی آسیا خلک ور باندې خبرې کوي، لکه ازبکی، قزاقي، او همدارنګ دوهم لړۍ چې په جنوب لویدیځ پورې اړه لري، چې ترکمنی او آذری احتوا لري، یا هم د هغو څخه منشا اخیستل. خو موږ ویل سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي، چې د هغو له جملو څخه لومړی ژبه چې د پښتو ده، دویم دری، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمنی او شپږم چې د پراچی ژبه ده. چې لومړی موږ او تاسو د پښتو ژبې په حقله معلومات ولو. پښتو ژبې د درنو زده کوونکو هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې د درنو زده کوونکو چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې د درنو زده کوونکو دویمه ژبه په خپله دری ده، دری د هېواد دی یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی هغه پخوانۍ ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک په مختلفو لهجو له دې ژبې سره سناسته په ټوله هېواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلي لهجه خبرې کوي، ځینې په عراقي لهجه باندې خبرې کوي او ځینې کسان په ایراني لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د فرا په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. همچنان د دې ترڅنګ بلوسي ژبه ده، بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده چې د هلمند، ګردیز، صبری، همون او د هېواد لوېدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه هم زموږ د هېواد یو له ژبو له جملو څخه ده چې د هېواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې ورباندې کوي. د دې ترڅنګ ترکمني ژبه هم د هېواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایته پورې ځینې خلک پر دغه ترکمني ژبه باندې خبرې کوي. او همچنان د دې ترڅنګ اخرنی ژبه چې د پراچی ده چې د نجرا په یوه دره کې د تلقاب لاله سعی سره نشته ده چې ځینې خلک ورباندې خبرې کوي. او منځنی ژبه چې ده د پخپله د بدخشان په میجان، واخیل، واخان کې، سریکا واخان کې او په شمال کې، د میجان په ختیځ کې او د بدخشان په زیباکک کې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي چې د مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ایزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بدل کېږي، یا هم د درېیمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کېږي. خو په عمومي ډول سره که چېرې وویل سي زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوه رسمي ژبې دي چې یوه یې پښتو ده او بلې هم دري ده، چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې ترڅنګ نورې ژبې چې دي، بلوسي، ازبکي، ترکمني او فراچي ژبې هم شته چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویلی شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو پوسي او اوسېږي او یو څه معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو په خپل کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، دین او ژبې تشریح کړئ، یعنی دین او ژبې څه ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د خلکو دین څه شی دی. دریم سوال، د افغانستان خلک په کومو ژبو باندې خبرې کوي. د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال، د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي. نور نو قدرمنو وګړو، لیزه کوم کوس مر تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو مزه کړی وو سی جا پر سپو سی وو سی تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې حاضر رم تلا پامه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم شیچری، فضل احمد انیس د ازادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوند دی اوسه، سلامت اوسه جناب شیبا صاحب. دغه له تاسو او خواجه اوریدونکو په ټوله جوړ وروشي.
کور ودان، کور ودان. انیس صاحب، له تیاتر او فلم سره مو سرنګ رابطه ټینګه شوې ده؟
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره غټیر پر مختلفي ونرمنده چې پښتنه وکي په دې برخه کې، نو وی 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 دا یو ځدا کې سال ده کنه.
اټس
ا لانګ سټوري. زما غیم هم دغه وو بوله تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده، هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې. نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کې، د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. بس د ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپاوډر رول یې راکړي چې ول دا ستا کردار دی دا د کمپاوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړې نه چې په شي نه پوهېږي که نه موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړې. نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي، خو په هغه وخت کې ماته لس کالداري یو چا جایزه راکړله په هغه برخه چې از ما رول یې خوښ شوی ول دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي.
نه دې تشویق کړی
نو ما راشه یو چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې په کار دي دا څنګه څه خندا کاري څنګه څه چې ری دي څنګه غري دا فکر زما سره سره و بیا و چې کله موږ د درنې وی کې موږ لاړو د کوچ شارته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنې وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نیو نیو چې کوچ په شار کې دغه مقاله بیا نو د 2000 کال څخه د سپور کول ادمي دې کارته مخه کړ.
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډراما کې؟
زه هلته په یو دوکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت څخه شکر به درس وایه د هغه څخه وروسته بیا پس له وخته بیا زه هلته دوکان ته تللم هلته ما شاګرد وم. نو کله نا کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا داسې وکړه ما به داسې یو اکټ کاوه کنه نو هغه ته به ډېر خندا ورله ماته به ویل وایي ته ډېر ناټکي یې. نو بیا دغه چا چې واده و د دې بیا یو ورور چې نور ورونه په روغتون کې ډاکټرانه د دې یو ورور بیا وه هغه مې دې دا زموږ د وڅنګ ته دړو دکان یو دا موټرانو د موبلینو د بدلولو د دا دکان یو. نو دا واده هم د دغه کاسو د دکاندار چې و دا واده و نو چې موږ د دسره ګاوډیانو ځکه دا واده ته موږ چې ما هغه کارونه وکړل بیا لس کالدارې مې په هغه وخت کې بېخي ډېر شوي.
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وي، یو داسې چې تاسې ذاتاً همدا هنر هغه استعداد درلود، یعنې د استعداد خبره، بل چانس هم په دې کې شک نشته چې په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه. لیکن یو بل ډېر مهم شی چې په هنر کې په کار دا هغه دا دسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي، لوستل وکړي، دا کار مو بیا کړی.
زه ډېر په تعصب سره وایم چې د افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست، زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپل یو لوی غمیزه ده چې دا اوس موږ هلته پکې ښکته یو ګور دا مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم او موږ په نور خلک راتل از موږ په هیواد کې به زموږ کارونه کولای. متاسفانه چې موږ خپل خواشه کې بعد څخه مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله هاند ګرځو. خبره به دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې ما پلار پاتسو نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه و چې ما پلار پاتسو چې هغه بیخی د جنگونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنگو مړی و ټپیانو داسې ډېر بد حالاتو په افغانستان کې. په داسې وخت کې زه کرار رالوېدلم چې درس مې وایه، مسجد ته تللم، سبق مې وایه او دغسې مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ ولاړلو خو د مهاجرت ژوند و، بیا چې هلته ولاړلو مهاجر شولو بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو د کوټ ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلد وو. او زما مور چون ځوان او موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې و چې تاسو بهتر معلومه ده د کور کرایه پیدا کول او ځان بلدولو د کار د سرشتې برابرولو کاربار دا یو ډېر لوی کیسه ده. په پردي هیوادونو کې بیا په داسې هیواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمنې هېڅ نه لري خپل پښو په خپله ځان لري. نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سو، نور زما څخه بیخي مکتب پاتې سو، زما څخه هر څه پاتې سو. بیا چې زه کله هیواد ته راستون سوم په 2004 کال کې ما سره بیرته خپل زده کړو ته ادامه پسې ورکړل. بیا چې په 2004 کال کې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پوهنځي څخه د ژبو ادبیاتو پوهنځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم.
له تعلیمي بهیره پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي.
اولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه مال وستری دي په دې برخه کې ځینې د سوشل میډیا څخه ځینې شان په دروستي کې د کړی دي او لوستری دي او ځینې شان ځینې د کوله یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم زه اکاډمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروتله چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید و چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړې او لا دې هم ژوندي او پر کارونه دې برکت شي. نور موږ په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الان دې ټول اماتور دې بشاره کړي.
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه. یو دا ویل سي زه ماشوم او کوچنی وم چې جګړې وب کندار کې د دې جګړو وخت تر پیادې شي کوم کې سره پیاده به
خطر زما اکثر وخت د ملګرو سره ښکارنه ما کله ناکره د دې ناخوالو بحث یاد سي او دا یو څه څه چې دا موږ دلته راغلي را مړه جوړ شوی اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زه ځم چې اولادونو پر سره خسته یو مزه کړل تر عالم دا اولادونو دا انډیا د فارز دلته راغلي مزه د خپل ځان د شو کومه نه درلودي چې زه اروپا ته راسم ما زه خپل اولادونو په پانزه کې چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مو پر ما باندې چر شوی دی دا یو څومره چې موږ مهاجر په الته وسیدلو په جنوبي پښتونخوا کې دغه خدای ربانی حسابي مور چې د پوتن کې موږ هرڅه وخت یې کړی دي هغه کله چې موریت کې هغه کتر مخ او هغه آفاتو کا آفاتو زما د کښتو ټول ټول په جنگونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې چیر شوی دي هغه وخت دی هغه دغه وخت دی ډیری داس کې سره سره ستا چې زه یو وخت دغه موږ دغه توایو برو بازار ته وای دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورو ته لاس نیولی و روان زما د خاله کور ته تللو موږ د سپ شو ته باندې په او کې غریبي و مسکینی و ډیر دغه نو موږ دلته روانو دلته دغه وخت مجاهدین رااله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی داسې وښتي چې وزار سو زه چون کشر هم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی وزار سو ما د مور څخه لاس یې لکه او دغه ورو مې زسته چې اله سړی وزار سو نه اسره ته ما روز اصل او زه د اسره ته ورلم په واقعیت کې زاسره د کښه چې هغه بشاره په داسر وشته سوي بيخي د کوپري جلاو په دغه وخت زه د ورته کېږم به یو څوک داس ټکان کوي چې د تختو دروازه د دکان او مخته د اسره مزار او زه ورته ورلم ورته ودرم به څوک داس ټکان کوي چې از ما د سر سره داس د دغه ورته ونی بيخي د فلمي صحنه چې تاسو ما په ذهن کې راځي د دروازه داس ورته ونی راته ضربه کوي چې د تختې د دروازې ټوټې راځي پر ما باندې مشته او زه پر د سړي د اوس پر وزم د بیرې څخه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه زره ولاړې زما مور ما خاطر زده زه د مور خاطر زغه ده مې مور چې اجر هي جانې ما په دغه کې ماته یو څه چې په لاخر کې شو دا څه زره کم د غرض کې خدای دی و دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې او که وستوم مشتلی وای دا یاندا څه حال دی دا څه نورم چې یو وخت په دا شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کیږي دلته راپور هغه دی چې جنگ کیږي په شرسوخ باندې بمبار کیږي موږ باید دا څه کوچابات به بل سیم او حالت چې مشکل او ځان ته مجاهدین دغه مخ ته ناس د مسجد مخ ته ناس او پاکستان دی موږ نو داسې حالت چې دلته د ورځې ټوله مړ سیمه موږ په امور خيجو او په دالار باندې زو چې لنګوټا سره ته پرته ده چې ویني به چې چې موږ په دمو کې زو بیرته حالت موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه د کوم چا باد کې بیرته شې سخت ولاړ سي بیرته پر امر لار باندې موږ په شو باندې کې شو چې کښنار او دغه په تانی مشه بیرته راځو کوټه او دا څه نه خو مې له هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې حالت جنگ دی دا د درېمې ناحیه ده کله فصل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوندې چې دا سمجلې سړې دي د دوری دوری کیږي او د کوشنارو مشمان ګته په وکوټه کې شوزه ټوله په وکوټه کې شنوولو چې تاسو د کوشنې مسر راوځي قرآن شي په پرېښ کې ونسي دا ډېر بد حالت دی دا شي دا سوي دا سه حال دی چې د باندې څوک نه وځي نو ټکان ډېر څنګه ټکان ډېر څنګه بد حالت جوړ او په دا وخت کې د یو کس د اپشن دا افغانستان کورونا تاسو بهتره معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورونا دی بیا یو کس مشتل کیږي هغه یو راځغلی دا یو کور څه بل کور تر اوړي دغه کور کې موږ یو دې کور تر اوړي او ځکه چې پلانې یو وړه په بخورا کې نو دې ورپورته کیږي د خپل د ساده خلیص خل سروبي فیصله یو منګي اخلي هغه ورپورته کیږي د چکنغه کستو بور کې دا اخوا دی هم پر د تنجیب شتل کیږي او دراب را لویږي زموږ د غوتا کو مخت یعنی دا سانا سما دا سپیا د چې زستو کله پټ کوم هم دا سانا زما مخت دا نو ډیر
زده د انی سب د کوم کلو نو
دا هغه کلو نو چې زما خو داس د کار مې د کیک نه دی پیاد او په دغه وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي
یعنی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه جنگونه و نه دا جنگونه نه واز د چ پکندار کې بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایا تقریبا
او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړې او نابلده وي په یو نابلده شهر کې احساس دي څو په پایل کې
زه انت په تاسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو شوان شوان چې او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه چې دغه خدماته پاتې شوې نو زه به چې شو کم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلاتو کې هغه ته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه دغه به ریډي پیدا کړ دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړ په دغه کې دا منکال دا شان کې دا جواری په خوا دا شته دغه کې بیا یو بل ملګری ته لږ زبا خپل ملګری ته هم درځه چې ورسو چې چی دی باید ته ودرېږي یا د یو مسجد تاسو کونج جوړ دا کونج باندې زو ودرې دم ریډي مې ودرو او دا جوار مې په خوا دا جواری کې ما شو کې سی پیدا کړ بیا ورسته مې دا دغه کوله دا دی ګولا ورته وایي موږ په کندهار کې نوې ورته وایو دا یې خیبه مې د کاوه د ماشومانو ته به مې نه رنگ برنګ شربت پوره چی په دوبی کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې دا کار کاوه بس څه پیسې مخ شپې دا کوله او مطلب مو ته نو چې نور ته مزوري و دې شې مکو نور دا دی بس څه چې ګټو هغه د خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې باندې ته څو څو پورې زه د څه چلې ژمه او څو څو دا کی سره وانی دا خو نو شاین نه لري بیا ما هلته د خامتوزی کار شروع کړ د از مشتاز خلک چې از ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي ځینې خامتوزی ورته وایي ګوندې وزي ورته وایي بیا د یو چا سره هلته په اجنبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل څه استعداد مې دا ځینې شیان درلودې ژر ژر مې زده کولی شوی نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موس دغه څخه واخلم یا خپله کوزانه ځینې واخلم نو بیا ښه شو بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لګاوه او سره په څنګه مې د تیاتر او د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول
شاشا نو بیرته اوس تیاتر ته راشو تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کې به تاسو زمینه مساعده نه وي مثلا اوس په جرمني کې دغه څه
بالکل دلته چې زه کله ورځم چې زور ته هم دی دلته شاشپیلر ورته وایي د ممثل ته په اصطلاح اکټر ته نو زه چې کله ورسم وایم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم نو دی راته وایي چې ولا دی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نسته په دا ځای کښې ته اوسېږي دلته دا زمینه نه ده مساعده چې ته دا کارونه وکړې نو دا که اوس غټ ښارونه وایي لکه همبورګ او فرانکفورټ او مثلا کولن نو دا ځایونه که بیا وایي بیا تا کولی شوی چې دا خپل کارونه په مخ بوز خو دلته هغه شی نشته نو زه هم په دې فکر کې یم چې څنګه کولی شم چې دا غټ ښارونو ته لږ نو کې ور نږدې شم نو انشاءالله رحمان هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پوره کړي دي په دا ځای کې خدای ته امید شته چې یو غټ ښار ته لږ څه ور نږدې شم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري یعنې که نه پردی توب احساس لا نه ده سوی
زه نه پوهېږم کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې ما ته هنر ده ارزای چی بس هنر دی
او دا خدای
زته هر شی ادا هر چا دا وینم یو شکار کړی بس ما ته د سایل وایي ما ته به پن نکی او خراب کار چی هغه کوم د خپل کوم د پردی نه هغه طبعا هغه سلت خراب مریش
دی هنر په برخه کې دی تمثيل په برخه کې د دې له خاطر سوس خوخواله رسنی ستا یعنی ارتباط آسانه ټینګی شي په جرمنی کې ډیر نور افغانان هم ستا چې لدی هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه استي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي
زه دروم په سره زه ډیر ماده چې سپور شو د لدی فلم جوړې دي په برلین کې چارې پر مخ وړل کېدلې بیا ماته ایمیل وکړي چې دا یو فلم جوړو کته خپل دغه راوسته پیسلار اسناد راوسته
دی افغانانو وبخښي د افغانانو فلم
او د افغانانو فلم
اها
نو زه ډیر خوشاله فلم ما ډیر خوشالي ته واسته ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو په تاسو باندې بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر شاسو چې څه نه پیژنم زما عمر تقریبا 50 کلونو ته رسیدي نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه
واده هنر کې خو عمر مهم نه ده خو یار عمر لپاره کارسته
نو نه پیژنم اوس کله چې یو هم خبرې وینوس
خیر داخو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثيل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او یې په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي واغله افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخې د تیاتر بیخ خود په افغانستان کې دغه سینه ده
بالکل
کنه یا
بالکل
همدارسته تاسو داسې کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستې سي دا خو شکار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د ماجرات وختونه چې د 1923 چې ځکه د کوټ شهر ته ماجر سولم کنه مثال ته وسدلم هغه وخت موږ د کټاسلې د وی ایچ اس د وی سی ار د غټ کې سټونه و دا د فلمونو په کرایا باندې ورکول کېده به موږ کتل ما په هغه کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې وخت کې دې څه کړی دي بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم او فرار فلم او صبر سرباز فلم او د کندي زوی فلم او ګرداب فلم او هغه موږ په جمعيات کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکټل البته موږ کتل او بلکې بار بار می کتل چې ما د زموږ سینما څنګه و زموږ خلک څنګه و د هغه د لار څخه زده د ځینو ځینو چیرو سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکته پکته یوازې په دغه په خواني ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستي صاحب خدای دې راته ژوندۍ لري لیدلې دي انور مرتاس باندې مې فضل صاحب لیدلې دي او اچ کامران صاحب جو خدای ژوندۍ لري هغه مې نه لیدلې د مقصودی صاحب سره مې ډېر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدلې دي نو دې کندهار ته تشریف راوړی په هغه بزن او ستللی وم بل ځای مې سفر درلودي نو دا سی یو حالت سره مسره نور مې نه لیدلې چې په هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې چې خلګو ساني ورته وې یا دې د تیاتر برنامه درلودي په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسلو سمج د کندهار د خپل په سلامت فضل صاحب یو شمو مسلو اسد کاکاړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته د دې سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه وای ورته سول بیا دي چې راګان د کندهار په شګل ته مجبور سو ځین شي دا سو بیا په کندهار کې خو زما سره د دې فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ور ورسېږم چې دې په کوم ممثل په بیا سو ته راخستي مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او ان شاء الله رحمان دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څرنګه مثلا سمره ویني
سمره په دې وینم چې بار صاحب زچ کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما الته زه شاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور و سمي غیرت مل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اولی جان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زید زه شاهي لیسې څخه یو درې ځوانان درس مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همشلو دیونه سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار اندارې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باورو کې زه مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار اندارا او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګې مخلص کی بیا ولادت اطلاعات فرهنګ ریاست څخه جواز واخستې په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ کله باندې خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د پانزاد رادیو سره د زموږ سره اوسې په نامه چې محمد ابراهيم سپيشلي صاحب تخته ځوندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح سي د برنامه لیکوال او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخولک او دا غوړسه شپږ میاشتې ما خبرونه چلو بیا نو او چې کندهار رادیو تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړ راځي چې وخاندو چې ورسته مینم بیا ورواړوي خوشي او ترخی مکرله چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل نو هغه د تمثيل رنگ او خوند او دغه د خلکو په زړه کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ کوم مسلین تاسو نه وای او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کې مستداس خاص غوښی
اني سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمني کې تیر کړی دی ل د ډیر افغانان چې جرمني ته راغلي دي ل جرمني ژبه شکایت کوي څنګه شبم څنګه سوي ده څه سوي ده
لا زم یو په دغه برخه یو د وکسان څخه شکایت وکړم خو دا به په دې شکایت لازم چې نه به ارزه کې چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د کورنۍ لپاره نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولاد بل چانس هم بهتر کې که دا چانس کې ته معنا پاتې شي نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصد ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصد به ناغیری راڅه کېدل یا به غیر سری یا دا یا ها دېرش فکر نه وکړ یا زه خیر سبب بیا وې انو اخر دغه و چې امتحان می ورکې هغه د راول لیول څخه دوم لیول ته زه رااله اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په استنا نه هغه بچ ما ټاپ کړی و هغه ټاپ ته زنه لاړم چې دی بی آی سره بی آی مې ونه کی او اټ وایس ولم نو دا اټ وایس سرټیفیکټ راکې او دلته بی آی سره دا سند دی چې دا بی 1 چې تو وای دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورت مو سره تړلې دي دا ته څو کارم بیا درکې دغه خو کله چې ما دې ته ونه چې دا خو داس کیسه سو بیا دې ما ته چې سیری ته درې ساو ساتونه نورم حق لري چې دا درس وای هغه زه دې منتظر کښنولم تقریبا اته میاشتې کډر زه منتظرم چې ځای نست په کورسونه کې که روس چې کله ځای پیدا کیږي بیا ما ته وای چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شي ته دا قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلی
خو ما تر دې پورې ورکم جرمني لپاره کار وکي امغه تشاسه په تیر ژوند کې مودرلو ده سي ش کتاب پیدا کړي دی تیاتر په برخه کې دی فلم په برخه کې دی تمثيل په برخه کې دی ډرامې دی لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي سي کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللی سپه ده نو ځکه وایم کوم شبا شسی دغه ګټه بم در ورسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه فرصت پسې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کې دغه چاره ترسره کړم د زده کړو دا مثلا دغه کچې ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دغه د بی آی یا د بی 1 سند زه لاسته راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل خوده ته هر کار چې تاسو به تر معلومی شي د اروپا ژوند دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چماله لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دغه دوی میاش کیږي چې په موټر پسې ګرځم دلته یو چا راته وویل هغه هم زموږ وطندار هغه راته وویل دلته که موټر رانیسې هم غضب دی که خرڅه یې بیا درغلی هغه غضب دی نه نو دلته چې دی د اشان لکه څنګه چې سړی دباندې خوا څخه ورته ګوري د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته څوک ګوري چې اسانه دی عمر اسانه هم نه دی څه نه څه چیلنجونه حتمن شته خو یو څه بلتیا غواړي سړی ورسره عیار شي بیا نو انشاءالله خیر خیریتي نو زه اوس دغه کوشش کوم چې دا خپله دا کار وکړم او بیا د هغه وروسته انشاءالله رحمان که زندګي و نو حتمن به دا کتابونه دغه خو بې خو خود لري د دې خو ډېر لوی فرهنګ دی د ډېر ډېر لوی دغه دی پیسله د تیاتر د دې برخې چې زه ګورم کله ناکله دلته راځي زه ورځم هلته ورته کښېنم خو په خبرو کې مې په یو شل فیصده باندې سر خلاصېږي چې څه وایي او نور د دې اکټونه زه څارم چې دوی څنګه تمثیل کوي کله ناکله د ځان سره دا وایم چې کاش زه هم د دې د تیاتر یوه برخه وای
او بس په دې هیله ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیست
خوشاله اوسئ
ډېره مننه سلامت
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي